په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګوای پوز دوه میاشتې وخت ورکړی چې له وسلوالو سره د امن په مخه خبرې وکړي. د باجوړ سیاسي او مدني فعالانو د 14 جولای د امن پاسون لپاره تیاری تیز کړی دی او روسیې د اوکراین پر غربي خارونو په بیگانه بریدونو کې دوه کسان وژلي او لس نور یې ژوبل کړی دي. د خبرونو تفصیل د اوتمنځو جرګوای پوز دوه میاشتې وخت ورکړی چې په غسیمه کې له میشتو وسلوالو سره د امن په مخه خبرې وکړي. دا خبر د جرګې ویان مفتي بیت الله د جولای پر 11 رسنیو ته په لیږلي یو غږیز پیغام کې کړی. نوموړي ویلي پوز ورسره منلې چې په سیمه کې لګولي محدودیتونه به په تدریجي ډول لری کوي. مفتی بیت الله واضح نه کړه چې جرګه به د وسلوالو له کومو ډلو سره خبرې کوي او دا هم چې پوز به په یعنی وخت کې د هغوی پر ضد عملیات دروي او کنه. په میرام شاو کې د پوز یو افسر د نوم نخولو په شرط مشال وړو ته د اوتمنځو جرګې د مشرانو د پوز د لوړپوړي چارواکي میجر جنرال عادل افتخار سره د لیدنې تصدیق کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي ضلعو کې د ولسي غونډو لړۍ روانه ده چې پکې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو لپاره د هغو سیمو د نه خالي کولو پریکړه کیږي. په باجوړ کې فعال سیاسي ګوندونو او سماجي تنظیمونو د 14 جولای د امن پاسون پرم د خپلې غونډې لپاره تیاری تیز کړې دي. د پاسون لپاره د اکشن کمیټي مشر ملک ګل کریم چې دی په باجوړ کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر هم دی، د جولای پر 11 له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پر 14 جولای به د ضلع ټول بازارونه، ترانسپورت او هوټلونه تړلي وي. نوموړي د پاکستان په لویو ښارونو کې پرمیشتو باجوړیانو غږ کړی دی چې په لاریونونو او خبري غونډو کې د خپلې سیمې د امن لپاره غږ پورته کړي. دا لغه وروسته ده چې د باجوړي ولسی مشر او د عوامي نشتلګوند مخکښ مولانا خانزیب د همدې پاسون لپاره د کمپاین پر مهال د جولای پر 14 په شنډای موړ نومي سیمه کې ووژل شو. دغه د جنازې لمونځ چې زرګونه خلکو ګډون پکې وکړ د جولای پر 14 د باجوړ په نوګای کې ادا شو. د مولانا خانزیب د وژنې ذمہواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د باجوړ ترهګرۍ ضد پولیسو د نوموړي د وژنې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم ای وایي د تیرو دوو ورځو بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 9 کسان ژوبل کړي دي. د ادارې ویان انور شاهزاد د جولای پر 11 مشال وړي ته وویل له ضلع انتظامي سره په مستقله رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره تیاری نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې له اغېزمنو کورنیو سره د امداد لپاره یې اړوند ضلعو ته پیسې هم ورکړي دي. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د روانې جولای میاشت تر 18 پورې امکان دی چې نور باران هموشي. په نتیجه کې په سندونو خوړونو کې سیلابونه راوځي. په ان وخت کې پی ډی ایم ای د سندونو خوړونو په شاوخوا کې پر میشتو خلکو غږ کړی دی چې محتاط ووسی. د ادارې شمیرې ښیي چې په صوبه کې د سګ دوبي بارانونو تر دې د شاوخوا 23 تنه وژلې دي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د امریکا یو عدالت د افغانانو د موقت خوندیتوب پروګرام یا ټی پی ایس د غځولو غوښتنه رد کړې ده. د امریکا د مریلینډ ایالت یوې محکمې د جولای پر 14 ویل چې مقدمه لا هم روانه ده خو تر بشپړېدو پورې به یاد پروګرام تمدید نشي. د افغان ایوک په نوم د یوې امریکایي ادارې د معلوماتو له مخې د عدالت د امر په امریکا کې میشت شاوخوا 11,200 افغان کډوال اغېزمنوي. د افغانانو ته وروسته لاغې چې طالبان په 2021 کال کې پر افغانستان واکمن شول د موقتی خوندیتوب حالت اقامت ورکړل شو. د کډوالو د حقوقو یو مدافع ډله د ټی پی ایس پروګرام ختمولو د امریکایي حکومت د پریکړې پر ضد عدالت ته تللې ده. او اوکراین او چارواکو د جولای پر 12 ویل چې روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د بې پیلوټ الوتکو توغندیو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژلي او لس نورې ټپي کړي دي. روسیې په بیگانه بریدونو کې زیاتره د لویدیز اوکراین ښارونه په نخښه کړي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي له 1590 ډرونونو څخه 319 او له 26 توغندیو څخه پرته له یو نور ټول وشتلي او ناکاره کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي بریدونه یې په کیف، لوتسک او خارکیف کې د دفاعي صنعت پر تاسیساتو کړی دي. روسیې د 2022 زیږدیز په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ چې تر هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د جګړې نه درولو لپاره یې خپل روسیې سیال ولادیمیر پوتین سره خفګان خولی دی، ویلي دي چې د جولای پر 14 بعد روسیې په تړاو یو لوی بیان جاری کوي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مستاصل لپاره رپورټونه ساتلي دي. د شمالي وزیرستان د وتمنځي او جرګوایي پوځ ورته دوه میاشتې وخت ورکړی دی چې له وسلوالو سره د امن خبرې وکړي. د چارو یو شنونکي وایي د قبایلي مشرانو هغه پخوانی زور او حیثیت پاتې نه دی.
FCR د خاتمه نه پس د مشرانو هغه اهمیت پاتې شوی نه دی. مخاوریس چې کوم مشران د شهیدان کړي شو او هغه کړي شو.
د جولای پر 11 د خیبر د باړې خلکو په یو ولسی غونډه کې لپوځه وغوښتل چې د امن لپاره بدیلې لارې چارې ولټوي.
اپریشن ما کاوا نقل مکانی په خلکو ما کاوا توس سره 200 طریقې دی بل طریقې استعمال کا چې موږ له امن رواله.
او د ملکن ډیویژن کمشنر د جون پر 28 د سواد پسین کې د دیالو سوسلانیانو د ډوبیدو په تړاو یو پلټنیز رپورت اعلی وزیر ته وړاندې کړی دی. د چارو شون کې وای رپورټونه نه بلکې عملی اقدامات پکار دي.
زه په دې بوډونو ولګولې شي ارلی وارننګ سیستم دغه ولګي د ریسکیو یا نور متعلقه ادارې دي اغه ته سازو سامان ورکړي شي.
هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع ترازو د خودمنځي او جرګوایي په شمالي وزستان کې د میشتو پاکستاني او سرتیرو له مشر سره په جرګه کې لاغه له وسلوارو سره د امن خبرو لپاره دوه میاشتې وخت غوښته دی. د دې مشرانو په خبره د پوز مشر دا او د دوی یو شمېر نورې غوښتنې منلې دي چې ورڅخه پر ولس د ځینو محدودیتونو لکه د شپې لخوا د کرفیو وغیره لری کول د پام وړ دي. پوښتنه دا ده چې د شمالي وزستان د مشران به وسلوال خبرو ته آماده کړی شي او دا هم چې آیا امنیت ټینګول ګنې د ولسی خلکو کار دی. د دې پوښتنو د ځواب لپاره د عمر وزیر د رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان اتمانزای جرگ مشران وای چې سیمه کې امنیت ټینګښت او وسله والو سره د امن لپاره خبرو په مخه دوه میاشتې وخت ورکړل شو. مشرانو د جولای په 11 د غلطه د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار وړای سره جرګه وشوه چې دوی غوښتنه لرله چې دوه میاشتې وخت ورکړل شي چې په غرونو کې ناس وسله والو مشرانو سره د امن خبرې وکړي او د عملیاتو بغیر امن ته لار هواره کړي. میرام شاه کې د فوز یو افسر هم مشال ریډیو ته وویل چې مشرانو سره جرګه وشوه دوه میاشتې وخت یې غوښتو چې دوی د امن لپاره خپل کردار لوبوي، نو هغه ورکړل شو. د اوتمنځای جرګې وایاند مفتی بیت الله د جولای په 11 د جرګې وروسته رسنیو ته خپور کړی بیان کې وویل چې جرګه کې دوی سره په ډیرو خبرو اتفاق وشو. وزیرستان ته د پېټرول ډیزل ترسیل چې تړل شوی و خلاص شو. موبایل انټرنیټ ترکیاتی چارې او نور بندیزونه چې لګول شوی ول راتلون کې ورځو کې د خلاصولو ژمنه وشوې. قبایلی زلو کې د لومړی ځل نه بلکې وړاندې هم په وار وار وسلوالو سره مذاکرات شوي، امن مایده شوي خو دوامدار پاتې نشوي. دا چې اوتمنځای مشران به وکولی شي چې وسلوال د امن په لار راولي او یا کم ډول خبرې کړي چې هغه سره وزیرستان یا نورو قبایلي ضلعو کې امن ټینګ شي. دا مو د سیډون کې یو خبریال فخر کاکا خیل نه وپوښتل. اغاوی
بده مرغه یو اڑخلا د اف سی آر د خاتمه نه پس د مشرانو دغه هغه اهمیت پاتې شوی نه دی، نه د سرکار په کور کې او نه کم کمی جوړخت دی د قبایلو. دغه هغه مشرانو چې چا په لاس کې به واک اختیار او د قوم تیر شلو کالو چې کم جنگ تیر شوی دی په دې سیمه کې، نو په دې کې ډیر مخاوریس چې کم مشرانو شهیدان کړي شو او هغه کړي شو، دې سره قبایل ډیر کمزوري شو، خصوصا د قبایل قیادت او د قبایلی نظام وسلوال نړیوال چې کوم تنظیمونه دي هغوی سره چې دي کوم خبرو کې پای باندې با سرکار پدې باندې آماده کی دوه میاشتې کې کومه ده هوښ پدې کې به کامیابی راشي یا دې کې به ها غټه خبردار چې خبرو اترو ته پر خلک تیار شو دې ته دې لار ورکړي شي چې جنگ خو د مسالې حل دی نه
دا انتظامیه او بیا سیمه کې د فوز مشر سره مشرانو جرګه دا غي ورسته چې د جون پاتويشتمه میرلي کې پر فوز امرګي بریټ کې ډیر لس فوزیان وژل شوی ول چې دا غي پس انتظامیه د غلطه د یو میاشتې پورې د فایو سلو سلور سلوې خو لګولا د فوزی کافلو تګرا تګ لپاره د ورځې کرفیو لګولې شي او د شپې روزانه دوامدار وي ځای خلکو دا غي ورسته د جولای په سلورمه د ټول شمالي وزیرستان د وړو وزیرو کابلو میرلي کې مشترکه لویا جرګه کړې و او جنوبی وزیرستان مکین کې د درې مسجد په نوم جولای لسمه باندې د ممکنه فوزی عملیاتو زید او د غلطه امنیت ټینګښت غوښتنه په مخه لویا جرګه وشوه شمالی جنوبی وزیرستان او نورو قبایلی زلو کې د ورستیو کې د نام نه پیښه هدفي بریدونه او وسلوالو بریدونو تر زیاتې دو ورستا فوز او حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره د عملیاتو لمن لا نوره وغځوي خو ځای خلک وایي چې حکومت فوز کا وسلوالو زیات کاروایی کړي خو د ولس خوندیتوب دی یقیني کړي پراخ عملیات نه مانی او دوی د سیمو نه کړي هم نه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د جولای پر اورسمه د خیبر په باړه کې د تیرا امن جلسې په نوم یو غونډه کې سلګونه خلکو ګډون وکړل جلسې ته د سیمې د قومي او سیاسي مشرانو ترڅنګ ځوانو فعالانو هم یو ناوی وکړي دوی ویل په تیرا کې نور پوځي عملیات نه مني او نه به هم د غول لپاره خپل کورونه خالی کړي دوی زیاته کړه چې د امن ټینګښت د ریاست سیمه وریدا او د پوره کولو لپاره باید پر بدلو لارو چارو غوی غور وکړي بلخو حکومتي هم نتي چارواکي وایي چې تر هغه راځي ته مبارزې ته ژمن دي او زیاتوي چې د وسلوالو د ځپلو تر ټولو موثره لار د غوی پر ضد د پوځي عملیاتو هغه ده د فرهاد شینواری رپورت
دا ناری ځوانانو د تیرا امن جلسې پر مهال وهلې د تیرا امن جلسه د جولای په 11 نیټه په باډه بازار کې تر سره شوه په دې جلسه کې سیاسي او مدني فعالانو ځوانانو او قومي مشرانو ګډون وکړ او امن لپاره غږ پورته کړ د دغه جلسې په مهال د باډې سیاسي اتحاد مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې نور دوی پوځي عملیات نشي زغملای او امن لپاره دی کومه بلا متبادل لارا خپل کړی
2009 نر دلی مودا واز مایل څو اپریشن وشولې خو د عوامو کورم پکې ورون شو د عوامو مړیم پکې وشول د عوامو کوروبورم پکې تابو شو دکون يم پکې ورون شو مویشي مال مویشي ندی حیوان ایم پکې مړ شول څه فائدې نه لو شوې نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې اپریشن ما کاوا نقل مکانی په خلکو ما کاوا تاسو سره 200 طریقې دی بل طریقې استعمال کړي موږ له امن رواله عربونه روپی دی موږ ټیکس په دا باړ باندې ولګی دی ودا د کما زرو غلل دمو کوروبور باندې چې افغانستان لڅم زبه په وزاسم داخل څنګه روسی اې د سکیورټی فورسز نه پښتنه کوي مو پښتنه جوړیږي چې تاسو سره په کما روغلل
په دې جلسه کې ځنې نورو قومي او سیاسي مشرانو هم مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل
الف خان نو مامه یاره ان شاء الله چې خل بنو دي چې کوند ابدا ست دو سره وروتی او غټولو دا وخت نه رو چې یو خو کډول کې ګنا بیا بل چې کوند د لخ کری جوړي د لخ کری مې مسرت کړی یی دوی درې ما خبره دا چې مې په خپل لوکا کې د کوم افسرون دي دغه هدف غومر کو چې نور د امن چې خدای کې وخت یې روي والا او کارور نه واستو نو اسلام اباد په ان شاء الله بلاک کو
عبدالواحد یم چې د موږ د ریاست کمی ادارې دي د امن امان ذمہوري اداره دا ډېرې مضبوطې ادارې دي دا ډېرې تکړه ادارې دي دا ډوري ګمنا خو یو شاکم دی چې دا د غو یو موټی دهشتګرد سره ملوثي نو دا یو مطالبه هم دو کدی موږ د ادارو د صوبه تکړه چې دا ملوث نه دي نو بیا د امن امان بحال کیږي که بیا دا ملوث وي نو د ملوث کېدو بیا هیڅ سوال نه پیدویږي چې یا موږ په دا مرچونو کور وشي خو به هر حال نن چې په بورا کې کم د سیاسي شعور په بنیاد باندې کم ولسی مزاحم مات شروع شو کدا تسلسل موږ برقرار وسو تلو نو د مضبوط نه مضبوط خلچ دي دا به تختی دا به وال خوري.
د خیبر ضلع په باډه بازار کې دا جلسه په داسې حال کې شوې چې په تیرا کې بدامنی زیاته شوې او هلته ځنې کلیو خلکو ته ویل شوې چې خپل کورونه دی لنډې مودې لپاره خالی کړي چې پوس پکې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات وکړي. د تیرا ولسی وګړي وایي چې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په دې وروستیو نښتو کې تر ټولو زیات زیان دوی ته اوښتی او د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی په آبادیو باندې مارټر ګولۍ را پریوزي او د ډرون یعنی کوارډ کاپټر بریدونو کې هم د دوی یو شمیر عادي وګړي وشل شوي او جوبل شوي دي. د تیرا د اوسیدونکو په وینا هلته په جون میاشت کې وسلوالو درې تنه ځوانان ریاستي ادارو لپاره د جاسوسۍ په تور وژلي او دې نه وړاندې هم ځینې کسان د حکومتي ادارو سره د مرستې په تور وژلي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمیر جرګو کې د تیرا قومي کمیټې مشرانو ته ویلي چې هلته په لرې پرتو کلیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات مهم دي او پوز غواړي چې دا سیمه ترې پاکه کړي او امن پکې قائم کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په باجوړ کې فعالو سیاسي ګوندونو او سماجی ډلو د 14 جولای د امن پاسون په نوم د خپلې غونډې لپاره تیاری تیزی کړې دي. د پاسون لپاره د اکشن کمیټې مشر د باجوړ پر ولس غږ کړی دی چې په غونډه کې په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. دا لاغه وروسته ده چې د باجوړ یو ولسي مشر او د عوامي نشتل ګوند مخکښ مولانا خانزیب د همدې پاسون لپاره د کمپین پر مهال د جولای پر 14 په شنډای موړ نومې سیمه کې ووژل شو. په دې اړه د شانواز ترغزي رپورټ چې د مولانا خانزیب له خبرو پیلېږي چې تر وژنې یوه ورځ مخکې د عنایت کلا بازار په جمعات کې خلکو ته کړې وي.
چې د 14 تاریخ او د اتوار ورځ 9 بجې د باجوړ ټولو قومي سیاسي مشرانو علماو د بازارونو سوداګرو مشرانو د ځوانانو یونینونو دا یو غونډه ورکړې ده چې ټول باجوړ بازارونه بند دي او په دغه ورځ باندې به موږ د امن د پاره راوځو. نن ور دی د وطن نه کډوال کیږو، نه خپل بازارونه ورانول منو، نه کلی ورانول منو.
د سبانی پاسون د پاره د مولانا خانزیب دغه مهم لا هم نه دی ولاړ. مولانا خانزیب په 14 جولای د باجوړ د لوبو په لوی میدان کې ولسی امن پاسون ته خلک بلل. دغه خبرې په یو ځای جمعات کې د مونز نه پس کړی وي، خو بیا دی د جولای په 14 په شنډی موړ باجوړ کې ووژل شو. یو 14 جولای مازیګر د باجوړ اکشن کمیټې چې هغه کې سیاسي او سماجی ډلې حق غوښتونکي خلک د ځوانانو تنظیمونه د کاروباریانو اتحادیې او ګڼ خلک غړي دي اعلان وکړ پاتون به کیږي. د کمیټې مشر او د مسلم لیگ نواز ډلې باجوړ صدر ملک ګل کریم د دغه پاتون د انتظاماتو په حواله د میډیا سره خبرې کړې.
د بیمار دغه په ازادي باقی بچ کم دے ارز بندی، ٹرانسپورٹ با بندی، بازارون با بندی، ہوٹل با بندی، کاغا مشہور دکان دے کاغا وڑو کے دے کاغا دے دکانوں با مکمل بندی. د باجوړ عام اولس نه علاوه کراچۍ کې، په لاهور کې، په پېښور کې، په ټولو ښارونو کې چې څومره زمونږ د باجوړ کمیونټي نشته ده ټولو ته درخواست دی او ورسره ټول پښتون کمیټې ته زمونږ درخواست دی چې په خپل خپل ښار کې د دې 14 تاریخ باندې د دې امن پاسون په حواله باندې پریس کانفرنس وکړي.
د باجوړ په ښار کې د ولسي امن پاسون اعلان 4 ورځې وړاندې شوی. په 14 جولای په مومند کې هم دغه شان ته ولسي پاسون اعلان شوی. مولانا خانزیب د دغه شان پاتون یا امن غونډو د پاره تر ټولو زیات فعال وو او د باجوړ شاوخوا غنو کلو ته، بازارونو ته، حجرو جمعهتون ته وته او د سبانی پاتون د پاره خلکو ته دعوتونه هم ورکړو. ملک ګل کریم خان دا هم ویل دي د باجوړ ولست په دې امن پاتسون کې ګډون وکي او د پښتمنو غږ هم وکړو پاتسون له ورتونکو خلکو ته پاره دي د ګډ بندوبست هم وکي یاد دی چې د مولانا خانزیب د وژنې ذمہواری کومه وسلواله ډلې نه ده منلې بلخو د باجوړ د پولیسو د سی ټی ډی څنګه قانوني رپورټ هم درج کړي چې پکې قاتلین نامعلوم دی او دغه رپورټ کې د ترهګر عزت قانون ماده هم لګولې شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د قدرتۍ فتونو پر وخت د نظم اداره وایي په تیرو دوه ورځو بارانو د صوبې په بیلابیل سیمو کې نه کسان ژوبل کړي دي. د دې ادارې بیان مشال ریډیو ته ویلي چې لزلي انتظامیو سره په مستقله رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره تیاری نیولې دي. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د روانې جولای میاشتې تر ولسمې پورې امکان دی چې نور باران وشي او په نتیجه کې په سندونو خوړونو کې سیلابونه راووزي. د پی ډی ایم ای په خبره په صوبه کې د سګ دوبي بارانونو تر دې دمه شاوخوا 23 تنه وژلې دي. له پیښوره شبیر احمد جان معلومات راکوي.
صوبه کې د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای وای بارانونو له وجې خیبر پښتونخوا کې نه کسان ژوبل شوي دي. د جولای په 11 سهار وختي 15 بجې د 400 په محمود آباد سیمه کې د کور چتر پرېوتو په خو کې د یو کور شپږ تنه ژوبل شوي دي چې په کې زیاتره ماشومان او زنانه شامل دي. د غړول د صوبې نور سیمونه د کورونو لنګېدو او ژوبل معلومات هم ترلاسه شوي دي. د پی ډی ایم ای ویان انور شهزاد په دې بابله مشال لیډو ته ویل چې غزمنو سیمو ته امدادي سامان او فنډونه اړوند ځلې انتظامیو ته ورکړل شوي دي.
د مونسون په لړ کې ټول ډیسټریکټ اډمنستریشن ته امدادي سامان هم رسول شوی دی او چې کوم امدادي فندونه دي هغه هم ډیسټریکټ اډمنستریشن سره د مونسون پلان مطابق چې کوم دی ورکړی شوی دی.
د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي 11 جولای پورې دغه ډول د تیزو هواګانو سره د تیزو بارانونو امکان دی او خړونو سندونو کې د سیلابي صورتحال هم نو باید ولس احتیاط وکړي په خصوص دغه هغه وګړي چې سندونو خړونو سره شوخه کې اوسيږي او یا کورونه او ودانې کچا او کمزور دي او کوم خلک چې پدې ورځو غریزو سیمو ته د سیل لپاره ځي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیات محکمې مشر محمد فهیم مشال لیډو ته وایي
محکمې محکمیات هم چې نن هم دا الرټ جاری کړی دا مختلف موته ریسکیو او پی ډی ایم ای وغیرہ هم دا لیکلې ده. په دې کې به ځای په ځای چې نن د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې بارانونه او تیز باران امکان هم پکې شته او دا د تیز باران په وجه باندې چې دی نو په خوړونو کې او په سندونو کې دا په هم زیاتې دي شي لکه ځنه ځینو کې د سیلابي صورت حال هم پیدا کېږي او بل دا چې هواګانې بالکل ورسره به تیزې چلیږي خو لکه مستقل نه کنه وخت وخت سره او ځای په ځای باندې
د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای تر مخه د 25 جون نه شروع شوې بارانونو او سیلابونو خیبر پښتونخوا کې تر اوسه شاوخوا 30 کسان مړ کړي او یوش میرنور جوړ کړی دی. دا ډول د 50 پورې ودانې او کورونه هم لنګ کړی دی. بلخ ټول صبح کې ځلې تنظیمي له خوا سندونو او خړونو په خوښه کې د تجاوزاتو لری کولو عملیات هم پیل شوې دي او د سندونو خړونو په حدودو کې چکم دکانونه هوټلې ودانې او مارکیټونه جوړ دي. د هغې د لری کولو او راغورځولو عملیات په ټول صبح کې دوامدار دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د ملکن ډویژن کمشنر 13 جون میاشت د سواد پسین کې د 1400 سیلانیانو د ډوبېدو اړوند خپل پرټنیز رپورټ د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې جمع کړی دی. په رپورټ کې هغه حکومتي ادارې په ګوته شوې دي چې خپل کاري په سمه توګه نه دی کړی او له وجې د جون 20 هغه پیښه رامنځته شوې. په رپورټ کې صوبایي حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم شوي دي چې د سواد سیند له سیلابي اوبو څخه د سیمې اوسیدونکي او سیلانیان څنګه محفوظ ساتل کېدای شي. د چارو ځینې شنونکي وایي چې یوازې د پیښې پلټنې کافي نه دي، بلکې حکومت باید د سواد سیند حدبندي وکړي او خپلې ادارې له هر رقم بیړني حالت سره د مقابلې لپاره چمتو کړي. د نیاز احمد خان رپورټ.
د ملکن ډیویژن کمشنر او ورسره درې نورو تحقیقاتي افسرانو د سواد په سیند کې د 1400 سیلانیانو ډوبېدو درې شپې ته مخونو باندې رپورټ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ته وړاندې کړی. رپورټ کې ویل شوی چې د جون په 20 نیټه د سواد په سیند کې سیلاب کې ګیر 1400 تنانو مړو زموارو کې ضلعي انتظامیا، د سیلابونو خبرداري ورکوونکي ادارې اریګیشن، بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي اداره ریسکیو یو دوه دوه شامل دي. دې ترڅنګ د هوټل مالکان هم قصوروار دي. رپورټ کې ویل شوی چې د یادو ادارو یو بل سره او بیا د پولیسو سره د رابطو نشواله هم ده. رپورت کې دا هم ویل شوی چې بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو دوا سره په سیلابونو کې متاثر خلق هندي کولو لپاره مناسب اوزار نشته. رپورت کې دا هم ویل شوی چې د اوبو په لارو کې ګڼ شمېر ودانې دي او دغه لوجې د اوبو لارې بدلې شوی. په دغه ترڅ کې ځلې انتظامي وروسته 602 کینال ځمکه د اوبو په لارو آبادې ړنګ کړي، 120 ودانې تړلې شوی او 1300 او یا کینه لازمکه باندې آبادی ناقانونه ګرځولې شوی چې دغه د اوبو لاري نیولې. رپورت کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره تجهیزونه هم وړاندې کړی شوی. په دغه رپورت د سواد خبريال سید شهاب الدین وای چې داسې تحقیقات او رپورټونه وړاندې هم شوی، خو مشکل ده چې داسې پیښو مخنیوي وشي.
داسې قسمه انکوایریانه، داسې قسمه رپورټونه د وختن په وختن زموږ په دې وطن کې پیښ کیږي، خو په عملی توګه باندې چا دې ته عملی جامه نه دا اچولې چې تر سو پورې دا سین دوانه طرف ته محفوظ شوی نه وي، د دې حد بندی نه وي شوی او بیا په مستقله توګه باندې چې کوم تجاوزات جوړیږي یا په سین باندې قبضه وهل کیږي، د دې متعلقه ادارې دی اغه خپل ذمہاریان نه پیژندلی. نو داسې قسمه کسل کمیټیانې جوړې شي او داسې قسمه کسل رپورټونه مخې تراشي، خو په دې باندې عمل درآمد نشي کېده.
خبريال سید شهاب الدین زیاتوی چې هر کال د سواد په سین کې سیلابونه راځي او ګڼ شمېر خلکو ته زیانونه اړوي. کچري حکومت واقعي دغه زیانونه کمول غواړي، نو د سواد ولس په مشوره دی عملی ګامونه پورته کړي.
په کاردار چې حکومت داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دې په عملی توګه باندې مخنیوي وشي، زې په زې بورډونه ولګول شي، ارلی وارننګ سیستم دا چې کوم دی فعال شي، د په زې په زې باندې دغه ولګي، د دې سره سره چې کوم د ریسکیو یا نور متعلقه ادارې دي هغه ته متعلقه ساز و سامان ورکړي شي او نوې ټریننګ او تربیت ورکړي شي، نو داسې قسمه سانحات به مخې ته نه راځي. او کچري صرف انکوائری کمیټي جوړ شي، اعلان وشي، نو عوام به هم مطمئن نشي، ځکه چې د عوامو نقصان شوی دی، هغه هم په دې خبرو نشي مطمئن کېدی.
صوبایي حکومت ته په رپورټ کې وړاندیزونه شوي چې داسې پیښو مخنیوي لپاره بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو دوه ته د نوي مشینري ورکړي، د سارن لپاره د سیند په غاړو مرکزونه جوړ کړي، د سیند په غاړو آباد هوټلو ته سیلاب کې مرسته ورکول لپاره اوزار ساتل هم ضروري دي. رپورټ کې دا هم ویل شوي چې صوبایي حکومت به د سیلاب متاثر خلکو مرستو لپاره ریسکیو یو دوه ته 3 او 1 کروڑ روپۍ د نوي مشینري د سارن مرکزونو جوړولو او اهلکارو ته تربیت ورکول لپاره ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز درته اورو. د اوتمنځو جرګوایي پوځ دوه میاشتې وخت ورکړی دی چې په شمالي وزیرستان کې له میشتو وسلوالو سره د امن په موخه خبرې وکړي. دا خبره د جرګې ویان مفتي بیت الله د جولای پر 11 سره ته په لیږلي یو غږیز پیغام کې کړي. مفتی بیت الله په عین وخت کې نه دا واضح کړی چې جرګه به د وسلوالو له کومو ډلو سره خبرې کوي، او دا هم چې پوځ به په عین وخت کې د هغوی پر ضد عملیات دروي او که څنګه. په میرام شاه کې د پوځ یو افسر د نوم نخولو په شرط مشال لوته د اوتمنځو جرګې د مشرانو د پوځ د لوړپوړي چارواکي میجر جنرال عادل افتخار وړایت سره د لیدنې تصدیق کړی دی. په باجوړ کې فعالو سیاسي ګوندونو او سماجي ډلو د 14 جولای د امن پاسون پروم د خپلې غونډې لپاره تیاری تیزی کړی دی. د پاسون لپاره د اکشن کمیټي مشر ملک ګل کریم چې په باجوړ کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر هم دی، د جولای پر 11 مل رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پر 14 جولای به د ضلع ټول بازارونه، ترانسپورټ او هوټلونه تړلي وي. نوموړي د پاکستان په لویو ښارونو کې پر میشتو باجوړیانو غږ کړی دی چې په لاریونونو او خبري غونډو کې د خپلې سیمې د امن لپاره غږ پورته کړي. دا لږ وروسته دا چې د باجوړ یو ولسي مشر او د عوامي نشتل ګوند مخکښ مولانا خانزیب د همدې پاسون لپاره د کمپاین پر مهال د جولای پر 11 په باجوړ کې ووژل شو. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي فتنو پر وخت د نظم اداره پی ڈی ایم اے وای د تیرو دو ورځو بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې نه کسان ژوبل کړي دي. د ادارې ویان انور شهزاد د جولای پر 11 مشالو ته ویل چې له ضلعي انتظامي سره په مستقله رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره تیاری نیولې دي. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي د روانې جولای میاشت تر 18 پورې امکان دی چې نور باران هم وشي او په نتیجه کې په سیندونو او خوړونو کې سیلابونه راووزي. او اوکراین او چارواکو د جولای پر 12 ویل چې روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د بې پلوټ الوتکو توغندیو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او لس نور یې ټپي کړي دي. مشال ریډیو لن خبرونو اوس په بلې موضوع ته راشو. د غلام خان پر لار د بارډونکو لاریو او لویو موټرو یو شمېر ډرایوران شکایت کوي چې د لارې د تلکېدو له ورځې بیا تر دې وخته د لارې خلاصېدو ته په تمه دي او په خپلو ګاډو کې شپې تېروي. دوی د دوړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې هغه لار بیرته د سوداګریزو توکو د لیک درا لیک په مخه پرانیزي. د غلام خان لار د پاکستان حکومت لخوا د ناصرګند د دلایلو لمخې د جون له 19 راهیسې د هر ډول سوداګریزو توکو او خلکو د تګ راتګ پرمخه تړل شوې ده. نورحال نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې راکوي.
که څه هم د غلام خان بندر د تړل کېدو شپې ورځې ډېرې شوې، خو تر اوسه هم د دې لارې په دې خوا کې ډېری ورانو خپل په بیلابیلو توکو بار یو شمېر لوی موټر په دې تمه ودرولي دي چې ممکن لاره ژر پرانستل شي. یا ډېری وران چې څو ورځې انتظار ستړي کړي، د دواړو خواړو چارواکو غواړي چې د ډاډمن سوداګریز کاروبار په خاطر دی د غلام خان په ګډون ټولې ترانزیټي لارې پرانستې وساتي. دوه تنه ډېری ورانو لاجمیر او سید ولی مشال رادیو ته وویل،
موږ ته چې دی بیا بېخي زیان ځکه چې دا موږ د مزار نه راوړي دي تر بارډر مرسولي. اوس دا 12 ورځې کیږي چې بارډر بند دی. واس چې څه خرچې ملارلې د غم وخوړي، دا غ معلومات مونږ کیږي چې دا بارډر خلاصيږي که په خرلڅې وي. سو په خرلڅې مال ولاګان دغه سیو کراوي چې هغه موږ د تیلو مصارف هم نه جګي. زما د لوړ دوړو لور نه دا خواهش ده چې د ترانسپورت سره د نور دا زور زیاتې کدا لورې د کاغل لورې دا دی نه کوي، دا دی سیاسي نه غني، دا مونږ ته یو یو بل ځای تلک نه دی. نن دا گیټ بند نن هغه بند، په کار دار چې مونږ ته سہولتونه برابر کړي، مونږ احترام وکړي چې مونږ په دې ترانسپورت باندې دا ملکونه روان دي. مونږ دوی ته غلې دانې راچلو، مونږ دلته دوی ته شپې ورځې په ځان یو کړی دي، مونږ دوی ته شوګیری تیرو. خو برعکس متاسفانه چې مونږ سره هغه چلن نه کیږي، کومه چې مونږ زړه د نړیوال اصول هغه چلن مونږ سره نه کیږي.
د غلام خان د لارې موټر چلوونکي ویبل ستونزې ته اشاره کوي. وایي سوداګر دوی سره د لارې د بدلولو له توانه ځونه نه پسند کوي. همدار از د غلام خان په سیمه کې د لارې لبندیدو حق کسان هم زیانمن شوي چې په دې ځای کې په ورځنی کاروبار بوختي. یو تن ډریور نور محمد خان او بل تن هټیوال محمد رحمان ویل،
یو غلیارې ته روان و، هغه مال ولاوي چې وار په نه در کومه بيخي توسه حق نه لروي. مو مال درته بار کړای مرام شاته مرام شانه بي توسي وروي، هغه ته متنيو ته پیسې نه دیر کو زیاتې پندغه کریا دیر ته وړي. مو ګورته چې سدلای مال دی موږ خو داسې نشو کړی چې رسېدلی مال تو ته بیا په بله خوا درته وکړو. دا کې بس اوسه پورې ویلوړ یو
موږ ورځې مخکې 15,000 او 40,000 داسې 10,000 سودا کې ده. اوس ان ورځې 0 روپۍ سودا هم نه کېږي ځکه دغه د یو لار او د موټر راځي ډروران دي او منشیان دي ګمرک کول معمولین پانډیان ټول دی ګمرک ته راځي دی خوادي خو لارې دوکانداران ټول پمپو باندې تغیر کړی هر شي باندې تغیر کړی دغې لارې.
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم د غلام خان د ترانزیتي لارې په ناڅاپي او اړخیز بندښت اندېښنه څرګندوي او د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې د ستونزې ته یوه داسې حل لاره پیدا کړي چې سوداګر او موټر چلوونکي له بعدي زیانونو وژغورل شي. د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مشر نواب امیرزی ویل
د سوداګرۍ او پانګونې خونې او ګاډو اتاق چې موږ پاکستان سره لرو په دې اکړه باندې هڅه وکړي او دا هڅې د نتیجې ته ورسېږي سره چې د لارې په بندولو کې یو بل له وړاندې خبر کو او موږ سوداګرو ته دغه ته سوداګرو ته یو سوداګرو ته دومره لوړه پیمانه زیان ونه رسېږي.
یاد دی وی غلام خان د ترخم او سپین بولدک نه وروسته دریمه مهمه اولنده ترانزیتی لار ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ور باندې د سوداګری زو توکو ډیر واردات او صادرات کیږي. که هم د غلام خان لار د اوس په ګډون څو ځله مخکې هم په اوږدو تړل شوی خو سوداګری بیا د خوندیتوب واټن او د ګمرکي خدمتونو له اړخه ځانونو ته په ګټه بودی.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
جمعه اسلامی د جولای پر 9 ټولګوندیز غونډه را بدلې ده. ویلې دي چې د دې کار مخه په قبایلی ضلع کې د جرګې د زوړ نظام بحالولو د مرکزی حکومت پلان ته یو کتنه کول دي. ګوند ویلې چې دا غوسیمو پر امنیت به هم په هغه ټولګوندیزه غونډه کې خبرې کیږي. جماعت اسلامي او ځینې نور ګوندونه دریځ لري چې مرکزی حکومت غواړي د جرګې نظام بیرته بحالولو په ترڅ کې د قبایلي ضلعو په قانوني حیثیت کې بدلون راولي او دا سیمو مدني وسایل لوټ کړي. حکومت لارسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. غلام غوث معلومات راکوي.
جماعت اسلامی د قبایلی ضلعو په اړه د وفاق لخوا د جوړې شوې نوې کمیټې او د یادو سیمو د بدامنۍ په مسله د جولای په 9 نیټه د یوې ټولګوندیزي غونډې را بللو اعلان وکړو. په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د جولای په 10 د جماعت اسلامی سیاستوالو په یو خبری کانفرنس کې په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو او رواني ناامنۍ د مخې نیولو په ځای د نوې کمیټې په جوړولو د اندېښنو څرګندونه وکړه او له صوبایي او وفاقي حکومت یې د زمشویو ضلعو د محرومیانو د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د جماعت اسلامی سیاستوال او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
ای از لو د پارا کوم کمیټي جوړه کړی دا کمیټي غیر آئینی او غیر قانوني ده. چې دوی مرجریاري ورس کوي یا په هغه کې سب انجینیرینګ کوي نو موږ دا ریورس کې دوه مخالفت کوو. د انجینیرینګ مخالفت کوو. سیاسي جماعتونه په 29 جولای د پارا جمع کوو چې یو لزر انټیلیجنس بیسډ اپریشن شوی دي او 1,18,000 خلک کورونه وران شوی دي. خپل د حکومت آزاد شمار دي تقریبا 1500 سکولونه وران شوی په سابق قبایلی اضلاعو کې او زرګونو تعداد کې مارکیټ نو دکانونو نو دوران شوی دی. صحت ادارې تبا شوی دی. وادي اوس را شوی وی چې 1,000 ارب روپۍ بدر کو اغه ته نه دی میلاو شوی.
د جماعت اسلامی د جنوبی ضلع جنرال سیکرټر ظهور خټک لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په جنوبی او قبایلی ضلعو کې ناامنی دومره زیاته شوی چې خلک په ولسی پاسونونو کول هم ستړي شول. ولې په جنوبی او په قبایلی ضلعو کې حالات نور هم د خرابیدلو په لوري روان دي.
چې زمون کم ځای کوم شور چې لکه مروت کې نن سبا دې بنو کې دي او په قبایلی اضلاعو کې روان دي نو دا غي الریډي ریفلیکشن په دې لکو باندې هم دي. شمالي وزیرستان کې بچنی دا جنوبی وزیرستان کې بچنی دا په 11 تاریخ په جنوبی وزیرستان خلک امن لپاره راوځي. په کرک کې امن مارچ شو په بنو کې او شو په 19 تاریخ بنو کې یو بهترین هړتال شوی دی صرف د امن لپاره. نو اپریشن خو موږ مخالفت کوو. زمونږ مشترک دغه داد شي اپریشن د مسلو حل نه دي. د دومره تنګ شوی دی ګوره چې یو ته یو ځای کې روزمره اشیاء نشته د خوراک. یو شی چې دلته په 80 روپۍ ملاویږي په کرک کې یا په پېښور کې او هلته په علاقو کې په 1,000 روپۍ ملاویږي نو دا خلک به تنګیږي نه.
د جماعت اسلامی د وستی زلو امیر عبدالواسع مشهد ریډیو ته وویل چې د قبایلی زلو لپاره د نوې کمیټې جوړولو د لاري دوی فکر کوي چې یو ځل بیا په یادو سیمو کې د پخوانی نظام رایج کولو هڅې روانې دي او دوی غواړي چې د رابللې شوې ټولګوندي غونډې د لاري د دې مخه ونیول شي.
ایف سی آر قانون چې پاره کې د انساني بنیادی حقوق محفوظ نه او یو ځل بیا حکومت هغه طرف ته تلو غواړي موږ د مخالفت هم کوو او د دې لپاره چې دا ټول مونږ په دې اواز باندې متحد کوو ټول پولیټیکل پارټو د ایف سی آر خلاف یو کمپین چلولې او مهم هم چلولې او په دې ټولو اتفاق وو.
په خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سیاستوالو دا غوښتنه هم وکړه چې نور دې په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو کولو څخه ډډه وکړي شي او د قبایلی ولس د اعتماد به حلولو لپاره دی صوبایي او وفاقي حکومتونه په هغه جمنو عمل وکړي چې په 2013 کې د زمکولو په وخت د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې د سپارښتنو په شکل کې مرتب کړي وي چې په کې هر کال په یادو سیمو کې د سلسل عرب روپو د پرمختیايي کارونو کول ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي اته سرکاري سکولونه شخصي ادارو ته سپارلي او اوس یې د نورو شاوخوا 1500 سکولونو هم د سپارلو پریکړه کړې ده. د خبر د تعلیم وزیر فیصل خان ترکه د جولای پر اتمه په یو خبري غونډه کې کړې. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام د حکومت او شخصي ادارو د شراکت دارۍ یا چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ ورته وایي لاغ لارې کړې دی او مخه تعلیمی معیار او شرح کول دی. بل خو شنن کی وای چې حکومت باید په سکولونو کې د استادانو د کمی ترڅنګ د یوشمیر نورو ضرورتونو پوره کولو ته هم پام وکړي. عظمت علی شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی وای چې د صوبې له 1500 زیات سرکاري سکولونه به شخصي سېکټر ته وسپاري. فیصل ترکی د جولای پاتمه د تعلیم په اړه یو خبري غونډه ته ویل چې د صوبې ټول هاغ سکولونه چې د زده کړو معیار پکې ټیټ دي او یا غیر فعال دي د پرایویټ پارټنرشپ پروګرام لمخې به شخصي شي. نو موړی ویل چې د صوبې 21% نه سیوا فند د تعلیم په برخه کې لګول کیږي خو لا هم د معیاري تعلیم برابرول ممکن نه دي او د سرکاري سکولونو د بوج کمول لپاره اړینه ده چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ پروګرام ته لاړ شي.
اولنی برخه کې مونږ اته سکولونه شامل کړیو. په میډیا اکثر دا خبره کیږي چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو ته حواله کوي. ودا سیس خبره نشته او نو مونږ سکولونه پرایویټ کوو بلکې مونږ صرف مصرف کوو. په پی 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 پروژه کې دا سرکاري سکولونو مصرف کم شي او زده کړې به هم معیار شي. صرف په سونو دا سیس سکول نشته چې ودانې جوړې دي خو د هیومن ریسورس یا د استادانو د کمی له امله هغه کې زده کړې نه کیږي. نو ټول هغه سکولونه چې په تعلیمي معیار ښه نه دي هغه هم پرایویټ اونرشپ ته ورکوي.
پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا پی 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 پروژه یو پروګرام یا ماډل دی چې پکې حکومت او شخصي ادارې په ګډه یوش میر سکولونه د شخصي ادارو تر مدیریت لاندې ورکوي خو د سکولونو ملکیت د حکومت سره پاتې کیږي چې مقصد یې د تعلیم معیار لوړول او د استادانو او زده کوونکو حاضری ښه کول دي. دا پروژې تر لاندې حکومت هغه پرایویټ یا شخصي سکولونو ته د زده کوونکو په سر پیسې ورکوي چرته چې زده کوونکي د سرکاري سکولونو د نشټوالي یا کموالي له وجې په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا د تعلیم پروګرام رسمن په 2015 کال کې د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې شروع کړو خو دا وخت محدود سکولونو پورې وو. د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادي ایپټا جنرال سیکرټري میراج علي خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د صوبې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او ورته د زده کړو اسانتیاوي ورکړي
او د استادانو د سټاف د کمی د وجه نظم ډیر سکولونه چې کم دي نغي هغه کوالټي نشي پرووایډ کولی چې شپږ کلاس یو الته کوته د ماشومان دوه استادانی او غشپک کلاس تغی یا وو کلاس تغی پڑھائی کئ لازمی خبر دا چې دغه هغه سی رزلټ نشی راتله چې کوم دی ایکسپیکټ کئ او دی چې کوم سکولنا پبلک پارتنرشپ باندې ور کئ کوم پرایوټایزیشن طرف ته دی کوم لار روانه کړی دا نو هغه هغه سکول لې چې کې دی بیا شپګو یا ته استادان ور کئ خو بدقسمتی دا چې استاد نه پوره کوي پکار دا چې راته مخ کړم به سکول ته استاد پرووایډ کا ماشوم ته هر کلاس پسې استاد پرووایډ کا ورسته دغه د کوالټي او د کوانټیټي ته پوسو کا زمونږ د خیبر پښتونخوا په زیاتو سکولونو کې ډیر کم تعداد سره استادان دي د کلاس وایز استاد ورشته دي
د خیبر پښتونخوا د تعلیم اداره وایي چې سخ کالې د تعلیم لپاره 300 او 400 ارب روپے اخوتی دي کوم چې د تیر کال په نسبت 11% سیوا دي چې پکې به د 500 زیات نوې سکولونه جوړوي او لشپاړه زرو زیات استادان به هم برتی کوي په پاکستان کې تعلیم لپاره کارکونکو ادارا پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن د نېشنل اچیومنت ټیسټ په نوم په کال 2023 د مې په میاش کې جاری کړي خپل یو سیړنه کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو ماشومان تر ټولو زیات د میت یا حساب په زده کړو کې کمزورې دي او د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوها له نورو صوبو کم ده اداره وایي چې د شپږم ټولګي ماشومانو په اردو کې 55% انګریزي کې 40% او په میت یا حساب کې 38% نمبر اخست دي د اووم ټولګي ماشومانو په ساينس کې 30% او په حساب کې 15% نمبر اخست دي د اداري او مشر عمر اورغزي مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د پی 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 لاندې د قبایلی ضلعو د کونکو ته پاملرنه وکړي
پخوانی فاټا او ګوري یا فار ایگزامپل موږ سره د ټانک یا کوستان د دې چې کوم ته راوخلې سټوډنټ لرننګ آؤټکم شرا انډیکیټرز دا موږ سره سټیسفیکټری نه دي نو د دې ټول چې کله غره وبسې مجموعه وبسې نو دا د گورننس سټراکچر بهتري د پاره د دې کوم اقدام اخسته ده یعنی بلډینګ زما ده استاد زما ده خو دغه د منیجمنت چې کومه طریقه کار ده هغه به د هغه پرایویټ چین سره وي او هغه دنه چې بس ما ورکو او زته نه خلاص شوم نه هغه به د دې انډیکیټرز خیال هم ستي چې ماشوم شرا ټیک تا ک ټیک نه ده د دې به ایویلیویشن کیږي بار بار دا خبره زکه کومه چې موږ سره د ووت سلوخ لکه مشمان کوم سکولونه نه بهر دي په دې کې زیات تر مشمان داسې هم دي چې هغه پرایمری ته لاړ شي او پرایمری نه بعد هغه ډراپ اوټ شي اول چل سم موږ سره الته کې موږ سره میډل سکول نه الته موږ سره میډل نه بعد به موږ سره های سکول نه خیبر پختونخوا چون کې دا اقدام او سخلو په 2025 کې خدا په 2013 کې 2013 کې دا اقدام د بلوچستان د پنجاب حکومت الریډی اخسته او په دې وخت کې په پنجاب کې 40,000 سکولونه د سیدی چې هغه پی 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 موډ کې ورکړي دي پنجاب ایجوکیشن فاونډیشن په تر باندې چې په کوم ځای کې سرکاري سکول نه وي پاغه باندې بلډینګ باندې ځان ته یو خرچه ده بیا ماشوم سکول تراشی استاد نه ان شارټ دا چې مونږ په سرکار کې یو ماشوم باندې کم از کم د منتلی د یو میاشتې په دی وخت کې 44,000 خرچه کوو په یو ماشوم باندې او بل اړخ ته مان پرایویټ چین یعنی خپ پرایویټ چین ما ته وی چې ته ما ته ماشوم راکا زتا ته په 20,000 یعنی نیم قیمت باندې زتا ته ماشوم سکول کې انرول کاو هم هغه د معیار تعلیم ټیکاو هم تا ته
د خیبر پښتونخوا تعلیمي دارواي چې په صوبه کې د 15 سلوي خلکو زیات ماشومان لا هم د سکولونو بهر دي چې ورته د صحت معاش او نور ستونزې ورپېخې دي ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي خیبر پښتونخوا د اپریل د میاش په خپل راپور کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی ضلعو به شمول کوهستان کولای پالس او دیر کې زیاتره سکولونه له بنیادی سہولتونو محروم دي چې د زده کړو په معیار اثر غورځوي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د 400 ابازه سیمه چې دا غو د امونو د باغونو لپاره مشهور ده د محل هغه ځای باغونو د امونو فصل ورکول پیل کړی دی. په بازو کې شپښو خو 50 او بخې 1500 وجری بزمکا د امونو دغه باغونه کرل شوی دی. ول کې چې په دې باغ کې شوخوا لس قسمه امونه دي. زموږ همکار شانواز ترغزه د ابازو هغه باغ ته ورغله دی او دا رپورټ یې مونږ ته را لیکلی دی.
د ابازو د امونو شوکه شورو شوی هغه ته شوخوا 1500 وجری بزمکا باندې څه یو درزن قسمونه امونه کرل شوی چې باغوانان وي شوکه وي څه دونی میاشتو پورې روان هم وي.
سماجی معتبر خان شوکه تقریبا 2-3 ورځې نه ستارت ده د به ان شاء الله 2 میاشتې ریګولری مقامی امونه دی دا ټول دلته موجوده دی اور د دینه علاوه کم د شربتی وغیرہ وغیرہ تقریبا دسه دسه امونه پکې جی یو دانه 2 کیلو پوری
دلته کې
بالکل جیشته دی.
تا باخته سومره دی
دا 18 جرب دی
نو چې کله اوس امونه سیزن ختم شي بیا بس کوي
دا امونه سیزن پس بیا دلته کې مالټه لګي
هم دلته خپل
او تقریبا یو 2-3 میاشتې بعد بیا مالټه شروع شي خپل منګه لکه ټماټر روزګار هم کوو لچو هم کوو دا ټول منګه دی اکثر ټچ یو میاشت 2-3 پکې پاري غرا دي نور ریګولر کار
نور ریګولر کار او صبر لیبر پر سره کار کوي
یاره اوس وخت کې خو تقریبا 50-60 خو بي
ابازو د 400 دي لیبر خدا په شمالي اړخ د محمد پلاغ غار آباد دا سیمه غریزه ده. دا باغوانانو خبره چې د میوه بیماریان یې هم نوي او میوه هم د مقرره موسم نه شوخه میاش پس راځي. دوی بیا زیاتوي چې دوی ته دغه میوه ډیره ګټه هم کوي. اته خان هم د 500 جرب نه زیات باغ په اجاره خسته و دی وای
دا زمونږ زیات تر مان چې کم دي زیات ایکسپورت کیږي دا پېښور تم دي دا اسلام آباد تم دي او بیا ایکسپورت کیږي زیات تر دوبۍ ته ایکسپورت کیږي بیا پکې اکثر یورپ ملکونو ته ایکسپورت کیږي یا دې نه چې کوم اسلام آباد لاش هغه او وی وال ایکسپورت کیږي.
نو د کوم د امون په باغ کې شوکه هم کوي خه او خراب امونه د یو بل هم بیلوي پیټای هم ډکوي او دی وای چې مزدوري هم خره زکه د دب خبره سحر باغ تر راشي مخام تر کور ته واپس هم ځي او د ځان سره میوه هم یوسي.
دا به زمونږ د میاشتې تنهایی
شو څه تنخواه خې گزاره کوي
مثال هبه زرو والم پکې 200 نه 200 والې شپږ سو والم پکې ها په دې کې مونږ لاس پی وو خدای مونږ لړې فن را
او سیدا ختم شي به بس کې
بیا ماټي دی را سره مزه مونږ دا روزګار ټماټر او شی مالټا غشتي لوکاټا غشتي
دا ابازو اړخته د مونډا هډورس نه یو هغه لوی نیر وتلې کوم چې 1900 او 1400 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې انګريزانو 400 او مردان ته وستل وړې د ابازو غوندو اړخته د محمد ډیم نه یو بل د ابو نیرم جوړېږي چې هغه به هم د مومند د انتظامی په خبره را روان کړي کې فعال شي. نو د دغه سیمه باغوانان وي دوی سبزیان هم کوي او د دغه نیر سره به د ابو ستونزه هم هوار شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې اردوونکو د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادېږي لکلونو راځي د کوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بچا جان پر مزار د کوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفی افکارو او د موسیقۍ په ژبه د غو د ترویج للارې ممکن دي. په دې نور زما هارون بچا په دې رپورت کې تاسو اوري د پیښور یوشمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالای لپاره غونډیږي. د کوالای د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو زمان سو دیرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ګیوچي را کړې دا پکې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه دغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دته ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاذ ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا پارک کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دیني عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړو هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړو هغه دا ووایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کښې راړي پښتون خو حال لري چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وسال وایي د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یو شمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بادشا پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته یې د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د باچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکی دی زیاتوي چې ورته پروګرام هره جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.